السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېر برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او رې چې د اروپای ټولنې یو چارواکي له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه دا او نور راپورونه تر خبرونو ورسته د میدان وردګ والی له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 14 وسله ول وژل شوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی په سید آباد ولسوالۍ کې له یوې بې څخه د ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یو کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي و چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼله چې له دغه بې څخه تر شاسي
دوی د خپل سلاو مهمات او د شان ټول رئیس دي د کاخیلو هیزو پوستیو نو هغه دوی سید آباد ته راغلي دي.
پاین حال کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستيال شریف الله هوتک ازادي رادیو ته ویلي چې د دغه بیز ټول سرتيري چې هغه شمیر ونه شو وسلولو طالبانو ته تسلیم سیوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته د دغه بیز د سرتيرو د تسلیمي دوه خبر منی خو د میدان وردګ چارواکي دا اېدا ردوي. د وسو ولسم پامیر قلو اردو د کندز په امام صاحب ولسوالی کې وسلول طالبانو ته د درنې مرګ جوړلې اړولو ادعا کوي. د دې قلو اردو لخوا پرون یک شنبه نه وخت په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د امام صاحب ولسوالی اړوند قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونه کې د حمزه پونم د دې ډلې د یو سر ګروپ په ګډون 14 تنه وجل سوي او 9 تنه نور ټپيان سوي دي. د خبر پاڼې لمخه د دغه هوایي عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړي سیوی دي. پامیر قل اردو د غرزوی چې په دغه عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی اوښته طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د ملي دفاع وزارت په کندوز کې د وسلولو طالبانو پر یو زندان د کومانډو ځواک په عملیاتو کې د 12 وسلولو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت نن په ویلامیا کې ویلي دغه عملیات تیر شپه د کندوز ښار په قوشتی پاکي سوي چې په نتیجه کې د 12 وسلولو طالبانو د وجل کېدو ترڅنګ 8 تنه نور نیول سوي دي. د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له زندانه د 5 کسانو د خوشي کېدو خبر هم ورکول شوی دی. وسلولو طالبانو د دې پیښه په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. تیر اونۍ د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې هم د طالبانو له یو زندانه د کومانډو ځواک په عملیاتو کې د 140 بندیانو د خوشي کېدو راپور ورکول شوی وو. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغه دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یو اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراحي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پریښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدی نژاد ترڅنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 592 تنو ځانونه کاندیدان کړي و خو دغه هیواد شورای نگهبان لوو تنو پراته نور رد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دی به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. ټاکل سوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14 د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کېږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات شوی دی. ولسمشر بایدن پرون یک شنبه په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو یاد ته د درناوي د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر درشمه په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په مناسبت وینا کې وویل د پراتلونکو دوه اونیو کې په جنیف کې له ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګند کړي چې موږ به بې تفاوته پاتې نه سو چې دی دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مڼې د تیرې جمعې پر ورځ وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د بایدن ادارې د سایبری یا انټرنیټي حملو ترڅنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم وایي دی غواړي چې د او لویو صنعتي هیوادونو یا جی 7 پر روانه سرمشریزه کې د کووینونس ضد واکسین د پاسپورتونو په اړه هم یو موافقه وسی. بورس جانسن پرون یک شنبه د کاناډا له سی بی سی نشراتي ارګان سره په مرکه کې وویل چې هیله من دی په دې سرمشریزه کې د کورونا وایرس د وبا په اړه د چمتووالي یو تړون هم وسی. بریتانیا په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلی دی، خو د واکسین پرمختللي کمپاین یې د کورونا وایرس پیښې کمې کړې او د کاروبارونو د بیرته پرانیستلو لپاره یې زمینه برابره کړې ده. په پام کې ده د او لویو صنعتي هیوادونو مشران د جون له 11 تر 14 په انګلستان کې سره راغونډ سي. د دغو هیوادونو په ډله کې د بریتانیا تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونه، کاناډا، جاپان، فرانسه، جرمني او ایټالیا شامل دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د خطلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسی ملیشه وژل سوي دي. دغو روسی ملیشو په دې جګړه ځپلي هیواد کې د یاغیانو له ډلو سره د دولتي ځواکونو په مبارزه کې مرسته کوله. د حکومت یو ویان انګ ماکسیم کازاګي پرون د فرانسې خبري اجنس ته ویلي درې روسی متحدان او د مرکزی افریقا دوه پولیس په پیښه کې وژل سوي دي. د مرکزی افریقا 15 نور امنیتي پوځیان په پیښه کې چې تیر جمعه سوي ټپیان سوي دي. روسیه له دغه هیواد سره چې غنی منابع لري د یاغي ډلو په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوي. د بیلاروس چارواکو د هروتنا ټکی لایف په نوم د وی خپلواکي آنلاین خبری شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیو. د هروتنا ښار پولیسو پرون په ویلامه کې وویل دغه آنلاین شبکې داسې مطالب خپره کړي و چې د افراطي نظریاتو لرونکي ګڼل کیږي. الکسی شوتا تر پښتون ګرویژن وروسته خوشی کړی سو. د هروتنا ښار محکمې په مارچ میاشت کې هم شوتا د افراطي نظریاتو لرونکو مطالب په خپرولو مقصر ګڼلی او جریمه کړی وو. او ټیسلا کمپنی چې د برېښنایي موټرو مخکشه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د سی ان بی سی د راپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکي مرستیالانې ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکي ته خبرداری ورکوي چې له لارې او موټر چلولو څخه یې پام په بله واوړي. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر سټرینګ سینسورونه نصب کیږي چې وښيي چلوونکی څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بې چلوونکی موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا دې کمپنۍ ته خبرداری ورکړل سو. خبرونه ملازدی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې یو جک پړې چارواکي وي. دا ټولنه به د افغانستان تر څنګ ولاړ وي او له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. دغه چارواکي له افغانستان سره د اروپای ټولنې د همکارۍ د دوام ډاډ داسې مهال ورکوي چې ټاکل شوی سبا سیشن به د ناټو د غړو هیوادونو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. نور په یو راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست توماس نیکلسن وایي اروپای ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپای ټولنې د دوامدار همکارۍ ډاټ اروپای پارلمان ته په وینا کې چې یوه برخه پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ښه ورکړی دی. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یم ستولتنبرګ تېره اونۍ د پورتګال له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او وویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدارې همکارۍ ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکارۍ کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخه ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر یولسمې له افغانستان ووزي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بل دې هېواده ووزي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هېواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي، د دې هېواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غني د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او وویل
و سول افغانستان ته ضروری دی، یو پاکستان سره سوله، بل طالبان سره سوله، یو له بل نه بیل او دلته ضرورت چې موږ یو مشترک زب باندې راسو. که خدای نا که در افغانستان او خورید، ای کشور در طول قرن ها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو ترڅنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه سره کرښې یاده کړي، خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. د موسیقي پروګرام تر خپرېدو مخکې به دا وورو چې نن په کابل کې ورسپانو پر کوم مسایلو لیکنی او تبصری خبرې کړې دي.
ملي ارمان ورسپاڼې په خپل نننۍ غړي کې لیکلي سول په افغانستان کې په دروغو نشي ټینګېدلی. د سرمقالې لیکوال لیکلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له جمهور رئیس غنی او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره لیدنې وروسته د ځینو مسایلو پرده پورته کړې چې ظاهرا افغانان له ډیرو مسایلو بې خبره پاتې. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوي په استانبول ناسته کې د واحدې طرحې سره تک د انتقالي حکومت او د یوې باصلاحیته شورا جوړول، د ټولو طالب او حزب اسلامي بندیانو خوشي کېدل او اوربند کول هغه څه دي چې حکمتیار د جمهور رئیس غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره د بحث مهم موارد یادوي. د سرمقالی د لیکوال له قوله د حکمتیار څرګندونو ته په کتو سره ښکاري چې د حکومت دننه د نظر ژور اختلاف شته. لیکوال وړاندې لیکي د شنبې په ورځ د ملي امنیت سلاکار حمدالله محبو ویل چې د دولت عالی شورا به یوازې د سول په برخه کې فعالیت لري، خو اوس حکمتیار د دې شورا په اړه بل څه وایي. هغه وایي دا شورا به په ټولو مسایلو کې د پریکړې مهم ادرس وي. د مقالې په پای کې راغلي که حکومتي چارواکي رښتیا وایي نو سیاسي رهبران ولې د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي، او که سیاسي رهبران رښتیا وایي نو حکومتي چارواکي ولې د سولې اړوند ناسم خبرونه خلکو ته اوروي. افغانستان ورسپاڼې بیا د ښاغلي حکمتیار په وروستۍ څرګندونو د نیوکې په توګه لیکلي د حزب اسلامي مشر له سیاسي موضوعاتو سره ډیر عادي چلند کوي او دی د هغه په علمیت او د مسایلو په اړه کمه پوهه بللي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا سمه ده چې حکمتیار په تېرو دوو لسیزو کې په جګړه کې پاتې شوی، خو اوس چې د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه څرګندونې کوي او د مهمو مسایلو سره په ډیر عادي لهجه مخته ځي، یا خو حالات د کابو کېدو په حال کې دي او هم خغله حکمتیار د معلوماتو له کمښت سره مخ دی. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کړی چې خغله حکمتیار دې په دې پوه شي چې اوس افغانستان یو اساسي قانون او بیدار ولس لري او هیڅکله هم هغه ډول نظامونه نشي راتلی چې د خلکو غوښتنې او ارزښتونه په پام کې ونه نیول شي. او اصلاح ورسپاڼې په هیواد کې د کورونا وایرس درېمې څپې چټکې خپرېدات په اشاره سره لیکلي اوس په افغانستان کې کورونا یوه جدي اندېښنه ده. سرمقالې لیکونکي وړاندې لیکلي که څه هم واکسین د دې وایرس مخه نیسي، خو په افغانستان کې باید د عام روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وشي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د کورونا درې می چپی پاره په داسې حال کې اندېښنې په ډیری دودې چې خلک د دې وایرس د لومړی چپی په پرتله داسې لیدي وایرس سره سطحي چلند کوي. د سرمقاله لیکوال په حکومت نیوکه کړې چې د درې می چپی لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د هوټلونو تعلیمي او تحصیلي بنسټونو رخصتول دا چاره نشي کابو کولای څو په دې اړه جدي اقدامات ونشي.
د سندرو
میلمانه